ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2013 کال د جولای د میاشتې 9 نیټه ده. وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د شپې 10، په کابل کې دي 9 نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه رحمان بنره
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. په یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې به تاسو په دې خبرونه کې خبرو، خو لاول مهمه موضوعات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل کې خبری غونډې ته د صدر اشرف غنی سره په شریکه وینا کړې ده. د دې خبری غونډې مهم ټکی په څو لحظو کې هم څېړنه بور باندې هم وړاندې کوو.
او څېړونکي وایي چې د نواز شریف هیواد ته ستنېدل د هغه سیاسي ګټه ده. د 15 جولای انتخاباتو نه وړاندې د نواز شریف پر ضد د عدالت فیصلې دا تاثر پیدا کړی چې په هیواد کې د بډو رشوتونو په تور کې یوازې مسلم لیگ نواز په نخښه کیږي.
او په پاکستان کې په 15 جولای کې دونکو انتخاباتو څخه مخه خبریالان فکر مند دي. په هیواد کې په مطبوعاتو باندې او په خبریالانو باندې سخت نظر ساتل کیږي او پابندۍ لګول شوې دي. په دې لړ کې یو احتجاج کېدونکي دي د شروع پروس دغه حال به هم درکو.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو پر ساته خبری خبرونه کې تاسو ته به یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو. خو درته وایم چې د سټلایټ نه علاوه یعنی زمونږ په ایشیا سیټ 3 فریکوئنسي 0000 میگا هرتز باندې تاسو د ټلویزیون ګورئ، په ریډیو باندې اوریدئ هم شئ، ورسره سره په انټرنیټ باندې زمونږ ویب سایټ ته لاړ شئ. په ویب سایټ باندې کولی شئ چې www.vonews.com باندې کتئ شئ، او فیسبوک زمونږ د خبرونه په نیخ پرې غره روانه ده. VOADEEWA په دې باندې هم کتئ شئ. د خبری خبرونه نو وروسته به زمونږ بل پروګرام شروع کیږي. دا یو کوربه به وي هغه سردالی ټکر صاحب، او دغه پروګرام نوم دی د نیمو شپو سندرې خون کړي. خو اوس مو د ورځې مهم رپورټونو کې لومړنی رپورټ طرف ته توجه راګرځو. زمونږ همکار نو شروان کلندر صاحب په سټوډیو کې ملګری شوی دی. کلندر صاحب سړی مشه
ډیر مننه رحمان بنیر.
مهم ټکی د صدر اشرف غنی او د هغه لی مایک پومپیو چې کوم په کابل کې غونډه شوې ده، کاغه اوریدونکو ته نمبر په نمبر وړاندې کړي.
د امریکا د بارنو چارو وزیر اوریدونکو ته وایم مایک پومپیو د کابل ناصافي سفر کړی دی او د اشرف غنی سره لید کاته کړی دی. سو شپې وړاندې دواړو ګډ خبري کانفرنس هم کړی دی، او د مایک پومپیو دا سفر په دې حواله سره ډېر مهم ګڼل کیږي چې سبا نه په د سعودي عرب په جده او مکه دغه دو خارونو کې بیلابیل غونډې کیږي د علماو چې د افغانستان د مستقبل په اړه باندې پکې فیصله کیږي. مایک پومپیو صدر غنی چې کوم ګډ خبری کانفرنس کړی دی په هغه موقع باندې د افغان صدر اشرف غنی ویل دي چې مونږ د امریکا مننه کوو چې د سویلي اسیا لپاره صدر ترامپ انتظامی کما پالیسی اعلان کړی رقم تګلار اعلان کړی را د هغه په نتیجه کې مونږ وینو چې بدلون را روان دی.
Please thank President Trump and the members of the US National Security Team for their trust in the future of Afghanistan and for bringing a strategy that has been a game changer. Mr. Secretary, the strategy is working.
The صدر غنی وی چې دغه پالیسی چې کوم د سویلي اسیا لپاره جوړ شوی دا د دې په نتیجه کې یقینا چې بدلون را روان دی او دا لګیا د تګلارې کار کوي او د هغه قوتونه چې کوم په افغانستان کې ګډبړې جوړو هغه د تحسول دي چې هغه اوس دروغ جوړې اړخ تراشي او اشرف غنی وای چې زه دا یو خبره په ډاګه کوم چې په جنگ باندې څوک افغانستان کې نشي راتلی. په جنگ اوس د افغانستان د حکومت نه ګټل ګرانه خبره ده. دا هغه یو بلغه کوم زموږ سره شته.
Our security forces are experiencing a generational transformation. Their leadership and management is changing. Our command
اشرف غنی وی چې اوس د دوی فورس ډیر زیات مضبوط دي. کمانډوز دی پکې او په لوی شمیر کې پکې دي سره درنې وسلې هم شته او ډیر تربیت یافته فورس دی او چرته چې هم یاغیتوب وینو دی سربان خپېګ دی او دغه خلک به کمزوري کوي. خبر داوی چې کم خلک په جنگ باندې خبرې کول واړي هغه راشي د خبرو اترو د لارې خمو کده ور سره د افغان فورس سره په شا باندې نړې ده او اوس ور سره مقابله ډیره ګرانه ده. څنګه چې ماته اوس وړاندې وي دغه خبرې هغه په داسې وخت کې کړې دي چې په سعودي عرب کې د سبانه خبرې مشورو کې دونکو لري او په بیلابلو اړخونو باندې په افغانستان کې هڅه روان دي چې جوړ جاړي اړخته خبرې لاړ شي. د امریکا بارنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم خبرې اترې کړې دي او ویلي دي چې مونږ د افغان اول سره کلک ولاړ یو.
Help the Afghan people resolve their differences and to arrive at a place where all of the Afghan people can have their
مایک پومپیو وی چې یوازې د افغان اول سره هر رقم مرسته چې کوم دی یوازې هغه بنه کو بلکې د افغان حکومت کې دننه چې کوم اختلافونه موجود وو څنګه چې تاسو معلومه را ده عبد الله عبد الله ترمنځ اشرف غنی ترمنځ یو اختلافات وغه و چې مونږ وینو چې دغه اوس کوم نوې پالیسی زمونږ دغه په نتیجه کې دغه اختلافات ډیر هدا پور رقم شوې او صدر اشرف غنی هم په خپل خبرو کې دا وې چې د سویلي اسیا لپاره چې کوم تګلار امریکا نوې جوړه کړې ده دغه په نتیجه کې یقینا چې په حکومت کې هم ډیر یواله اوس لیدل کیږي. مایک پومپیو پډاګ وې چې په افغانستان کې څوک هم لاسوهنه کی هغه ته موږ ښکار دا پیغام ورکو چې نور دغه کار نه وړي.
We're counting on all the actors in the region to be supportive of that. The Pakistanis too need to understand that we need to have a
مایک پومپیو چې پاکستان له هم اوس په یدل پکار دی چې دی په کار د چې په امن کې مرسته وکي او دا وخت چې پاکستان د دغه نه ګټه پورته کړي دغه اشاره چې هغه وکړنو په بنیادی توګه باندې سو دوه ونې وړاندې چې په پیرس کې کومه غونډه شوې را ده فاینانشل اکشن ټاسک فورس هغه اړخ ته یو قسم اشاري د شیډون کې وایي چې ک پاکستان باندې کم تورونه د افغانستان لخوا دی د نړۍ لخوا چې کنه ډلو سره مرسته کوي کړ دغه نه لاس وانه غستو نو دغه مایک پومپیو تاسو وردل چې هغه وایي چې په دې سلسله کې بیا راتلونکو کې د سختو حالاتو سره ک پاکستان یو کنور د افغانستان گاونډي هیوادونه هغه ګډبړې جوړي نو بیا به د سختو حالاتو سره مخ کیږي.
او را سره سه سول هزو کې بمونګه هم په دې موضوع باندې سیړنې طرف ته ځو او تپوس بکو چې اخر مایک پومپیو او صدر اشرف غنی په کم بنیادونو د دې هلي سرګندونه کوي چې په افغانستان کې امن راتلونکي دي. را سره سه
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمان خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې سئ کړي
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د امریکا د بندونو چارو وزیر هاغلی مایک پومپیو کابل ته سفر او هلته د هاغلی اشرف غنی سره شریک پریس کانفرنس وروسته یو شمېر تپوسونه د افغانانو او د سیمې د خلکو په ذهنونو کې راپورته شوي دي. په دې کې یو شمېر تپوسونه د هغې ځوابونه درته وړاندې کوو. د مسلم ملګري کېږي د لیبر ریډیو خبریال فواد احمد لامه ستړي مشه لامه صاحب
ستړي مشه
هغلی مایک پومپیو اولنۍ چې کوم تپوس دي د هغو په هکله درنه کوم. هغو په یو شمېر خبرو کې دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې د امن هیله موجود ده. په کوم بنیادونو یې دا خبرې کړې دي؟ افغان څېړونکي چارواکي او تاسو فکر کوئ
بنیری صاحب دا سفر د مایک پمپیو دا په پام کې ساتي چې وروسته له هغه وشو چې تقریبا یو اونۍ مخکې الیس ویلز چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ده په ساوت ایشیا په برخه کې هغه کابل ته تللې و او د کابل نه بیا اسلام آباد ته تللې و. هغه هم هغه وخت ویلي چې د دزبندۍ پر مهال دا سرګند شو چې طالبان البته د ټیټ پوړي طالبان چې په جنگ کې داخل دي او عامدار از طالبانو واړه قمندانان دا ټول وښودل په دزبندۍ پر مهال چې دوی د سولې پلویان دي، دوی غواړي چې سولې وکړي، خو دا هغه د دوی مشان دي چې تر اوسه د سولې مذاکراتو ته یا خبرو اترو ته نه حاضرېږي. نو پمپیو اوس چې دغه هیله هم څرګنده کړې ده داسې معلومیږي چې بنیاد هماغه دی، یعنی امریکا ته دا معلومه شوې ده چې عادي طالبان د جګړې خوا ته زړه نه کوي خو غواړي چې سوله وشي او دا جګړه ژر تر ژره په یو ډول ختم شي. او خو تر ټولو ډیر مهم اوس امریکا ته دا ده چې په د طالبانو پر مشرتابه باندې دا فشار واچوي چې هغوی حاضر شي چې سوله وکړي، د سولې خبرې وکړي، البته د افغان حکومت سره. خو د طالبانو د خوار تر اوسه پورې دې غږ ته تر اوسه ځواب نه دی ورکړل شوی مشرانې. البته
هرچند که تاسو وویل چې دا مهم ده چې امریکا فشار سي واکي، زه به د پاکستان تپوس هم درنه کوم. خو تاسو د طالبانو باندې د فشار خبر وکړله، نو یو خو په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا چې کوم د افغان حکومت د دزبندۍ وړاندیزو په خطر کې منل شوی وو، ای دا هم یو اشاره ګڼي افغانان او امریکایان چې د خبرو اترو عمل چې دی دا به شروع شو؟ خو دا په کې راته هم وایي چې خپل طالبان داسې وایي چې تر څو پورې خارجان وتی نه وي در هغې پورې خبرې نه شو کېدی، دا به څومره ګرانه وي؟
طالبان دروسه پورې یوازې ما مخکې هم تاسو ته ویلي چې مشرتابه دا خبره کړې ده مشران چې د امریکایانو په وینا دوغوی د افغانستان دننه نه دي بلکې د افغانستان بهر دي، خو دوغوی اشاره به پاکستان ته وي ځکه چې امریکا په دې باور ده چې د پاکستان د طالبانو مشران په پاکستان کې هلته ځای پر ځای دي، د جګړې د کرخونه بهر دي او اوغوی دي چې فیصله کوي، اوغوی دي چې دا تصمیم نیسي چې باید د سولې خبرې وکړي کنه. نو دغه خبره چې د دوی په دزبندۍ پر مهال یو حالت رامنځته شو چې په هغه کې ښایي زه فکر کوم چې د طالبانو مشرانو به دا هیڅ نو اټکل کړي چې د دوی جنگیالي به د دزبندۍ پر مهال دومره په خوشحالۍ باندې خارو ته ننوځي او د افغان وسلوالو ځواکونو سره به څنګ په څنګ په خندا ودرېږي، د هغو سره به غاړې ورکړي، هغو سره به تصویرونه وباسي. نو دغه شی د طالب مشرانو نو اټکل کړي، خو دغه وغو فکر کوو چې دغه دزبندۍ پر مهال به دوی سیاسي ګټه پورته کړي او دا به وښيي چې ګوري مونږ یو موټی یو، طالبان کو غوړی دزبندۍ وکړي نو دوی کولی شي، او کو غوړی چې جګړه وکړي جګړه هم کولی شي. تر یو حد پورې هغه وښودل، خو ترڅنګ دا شی هم رسوا شو چې طالبانو هغه عادي جنگیالي چې دي او قمندانان چې دي دوی ډیر د جګړې نه زتی ستړي شوي دي او د افغان ځواکونو سره د دوستۍ زمينه برابرېدای شي که مرشانه وغوړي.
دغه اوس یو مهم ټکی چې امریکایان بیا بیا د هغه ذکر کوي او پروستیو کې د پاکستان په سفر باندې ورغلي د امریکا د باندنو چارو مرستیالي هم دا غکړې وو چې د پاکستان کردار چې د افغانستان کې د سولې په پروسه کې په عمل کې ډېر مهم دی او دا کردار ورته ادا کول پکار دی. ولې د پاکستان نه افغانان او امریکایان دومره تمه ساتي؟ بنیادی ټکی سری
دلته ګوري په دا ورسوي کې ځيري پیښې وشوې د افغانستان او د پاکستان په سرحداتو ته نږدې. په افغانستان کې مولا فضل الله په نخښه شو وویشل شو، بیا ورپسې مولا یاسر چې بل د پاکستاني طالبانو مشر واغه وویشل شو، بیا په دننه په وزیر شمالي وزیرستان کې څومره مخ کې د یو بل طالب مشر وویشل شو په نخښه شو. نو امریکا وایي چې ښه پاکستان ته وایي چې ستاسو غوښتنې چې وي مونږ یې منو، دا د افغانستان کې د نه کوم طالبان چې دي چې تور پسې او تی نه غوړي چې هغه پاکستان ته نفوذ پیدا کړي، مونږ یې هغه پناه کوو. اوس نو ستار نوبت دی، ته اوس په خره مخته که او هغه طالب مشران، افغان طالب مشران چې په پاکستان کې دي، هغوی دې ته حاضر کړه چې د افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي. خو پاکستان د بلې خوانه بیا دا وایي چې مونږ په طالبانو باندې نفوذ لرو، خو دومره ډیر نه چې تاسو یې فکر کوئ، یعنی طالبان زمونږ هر خبره نه مني. نو تر دې حد پورې تاسو زمونږ نه تمه مل لري، خو بیا هم پاکستان وایي چې مونږ خپل کوښښ کوو. تر اوسه پورې دا کوښښ خو نتیجه نه دا ورکړي، خو امریکا پر لپسې غواړي چې دا خپل مومنټم ژوندۍ وساتي. د پام دې خاطر په تیرو د لس ورځو نه په کم وخت کې یو ریالس ویلز ولاړله کابل ته، د کابل مقامات سره نه وکتل، بیا اسلام آباد ته ولاړل، هلته د پاکستاني چارواکو سره وکتل، او نن مایک پمپیو کابل ته ولاړ. نو امریکا غواړي چې پاکستان ته وښيي چې هغه ستراتیژي چې دوی نوې اعلان کړې ده او په هغه کې په پاکستان باندې فشار زیات دی، هغه ستراتیژي دوی ژوندۍ ساتي، هغه به تبه دوام ورکوي او هغه لا دروسه هیره کړې نه ده.
او باید پاکستان خپل رول ولوبوي په دې کې.
بالکل،
ډېره مننه فواد احمد لامه صاحب.
د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. او اوس په خبرو وکړو په پاکستان کې د انتخاباتو. سیډونکو وای چې د نواز شریف هیواد ته ستنېدل د هغه سیاسي ګټه ده، او د 15 جولای انتخاباتو نو وړاندې د نواز شریف پر ضد عدالت فیصلې دا تاثیر پیدا کړی چې په هیواد کې د بډو رشوتونو په تور کې صرف مسلم لیگ نواز په نخښه کیږي. تفصیلي رپورت په احسان محمد خان نورو.
سیډنکاران وای پوخانی وزیر اعظم میا نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف ته د احتساب عدالت لخوا د بند سزا او رولو ورستو د هغوی هیواد ته د بیرته راتګ د غیلان ډیر مهم دی. د سیاسي چارو ماهر پروفیسر ډاکټر منصور اکبر کندی په وینا دغه د عام ټاکنو په محل نواز شریف ته د بند سزا چې یو عدالتي عمل دی، خو د یو داسې لوی ګوند مشر په داسې وخت کې نیول چې ټول سیاسي ګوندونه د عمومي ټاکنو د پاره په میدان کې راوتلي دي، په دغه صورتحال کې په هیواد کې د اړای ګړای اندېښنې هم لیدل کیږي.
زه دا وایم که د ووټ بینک کم ډول ده، دا به لږ مضبوط شي. ولې که پاکستان د کومه دی کې مظلومیت کومه ده، همیشه ووټ بینک وړی ده که دا غوره، لکه چې ما وویله که دغه موقع کې خوند نه وکړه. دا خلک دا وایي، دا هغه خلک چې کوم نیوټرل دي که دا موقع نه وه په چارو یو شل ورځې لیټ شلی وای، الیکشن شلی وای. بله دا ده کې نواز کوم لیک دا یو ٹارگیٹ سلے کو دیکھنا دا اوس پټل لګي کې د سرايو هغه سي مساوي سلوکونه کېږي لګي ده.
د پاکستان احتساب عدالت لوري چې میانوا شریف او د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر ته د بند سزاګانې اورولې شوې دي، چې زومي د اتوار په ورځ ځان د احتساب محکمې ته سپارلې. خو سړنکار ډاکټر سهیل احمد وایي د دوی د نیولو دغه عمل به ځنې پوښتنې هم راوچتوي.
دا خو به ډېر منفي اثرات دي چې اوس په یو دوه کال کې مونږ نور خلک په نیولو کې نه وینو هم دې پاتې شي، بیا به د دې اثرات په مونږ باندې ډېر زیات منفي راوځي، ځکه چې دا بیا سلیکټډ جسټس دی، بیا دا اکراس د بورډ جسټس نه دی. یو د دې په ټایم باندې د الیکشن دوران کې د هغې د کمپین په دوران کې د دې ټایم چې کم دی که نه، دا د الیکشن لپاره کوشچن مارک دی د فری اینڈ فیئر الیکشن په حوالے سره، دا به یو سوالیه نشان جوړوي. او روان چې حکومت د هر چا وي، خو د پی ایم ایل این د اړخه او د سیاسي مبصرینو د اړخه وه، همیشه د دې الیکشن په صحت باندې یو سوالیه نشان لګېدلی چې د الیکشن نه مخکې په کمپین دوران کې دا ټول سیزونه په دې طریقې باندې شو چې یوه پارټي چې کوم وه هغې له لیول پلینګ فیلډ یې ولور نه کړه، که نه چې
میاں نواز شریف چې درې واره د پاکستان وزیر اعظم پاتې دی او د پاکستان د یو لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون ډلې قائد هم دی، چا چې په پاکستان کې اخیری پنځه کلونه د واکمنۍ ترسره کړي. د عالمی اړیکو کارپوها پروفیسر منظور افریدی په وینا د نواز شریف په حقله دغه پریکړه او د دې څخه پیدا شوی سیاسي صورتحال د هیواد د بارنۍ نړۍ سره په اړیکو هم ځنې منفي اغیزې ښکاره کوي. شي
کوم سیاسي استحکام دی دا اول سیز دی د ټولو سفارتي تعلقاتو لپاره، هغه د بیرونی تجارت لپاره او هغه د سرمایه‌کاری لپاره چې کوم بیرونی سرمایه‌کار دلته راځي په دغه ټولو باندې بالکل دا خپل اثر ورزولې شي او هغه د بده مرغه منفی اثر کېدای شي.
د میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون ډله چې په پنجاب کې تر ټولو زیات اکثریت لري، چې دغه صوبا په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره تر ټولو ضروري ګڼل شي، د عمومي ټاکنو په محل د مسلم لیگ نون ډلې لخوا دا تورونه هم لګول کیږي چې د کرکټ پخوانی لوبغاړي عمران خان تحریک انصاف ګوند حکومت کې راوستلو لپاره لار اوارولو په خاطر د هغوی د کاندیدانو یارولو او د زورولو عمل روان دی. سړنکاران وایي د میاں نواز شریف له لوري چې د قانون او عدالت د لارې خپل جګړه روانه ساتلو اعلان شوی، خو د ټاکنو په محل دا قسمه اړای ګړای په 15 جولای تر سره کیدونکو ټاکنو باندې هم اغیز غورځولی شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
پاکستان د انتخاباتو په حواله سره ځینې نور رپورټونه هم تاسو ته وړاندې کوو. په 15 جولای به خلک د خپل رائے د حق استعمال کوي. څوک مخې ته راځي دا خو به د انتخاباتو نه پس چې کله نتیجې راتلل شروع شي نو هله به پته لګي. خو دغه انتخابات او د دې نه مخکې چې کوم انتخابات شوي چې حکومتونه جوړ شوي، د هغوی اقتصادي پالیسیانې څه پاتې شوي دي او اوس پورې یعنی د پخوانی د پاکستان مسلم لیگ نواز چې حکومت کله ختم شو نو د پاکستان اقتصاد په کم حال کې، راتلونکي انتخابات په د پاکستان انتخابات په د پاکستان اقتصاد په کومه لاره روان کی، دغه ټولو اړخونو ته کتنه کړې ده ارباب محمود علي په دې رپورت کې.
پاکستان کې به د جولای د میاشتې په 15 نیټه عام انتخابات کیږي. اقتصادي ماهران وایي نوې حکومت به د قرضو واپس کولو د ستونزو سره مخ وي او داسې ګنګوسې هم دي چې حکومت به د راتلونکو 5 کالو لپاره د نړیوال مالیاتي فنډ یا IMF نه قرضې اخلي. د اقتصادي چارو د سر د ادارې فچ ریټینګز ایجنسی تر مخه د پاکستان مرکزی بینک یا سٹیٹ بینک سره تجارتی خساره په قابو کې د ساترلو لپاره د روپے قدر د راکمولو او فارن ریزرو کمیدلو د مخنیوي لپاره ډیر کم وخت پاتې دی. د پاکستان د حکومت پخوانی اقتصادی مشاور او اقتصادی ماهر ڈاکٹر اشفاق حسن خان وای دا وخت د پاکستان اقتصادی صورتحال ډیر خراب دی.
دیر از اے جنرل کنسنسس امنگ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ.
اقتصادی ماهران په دې خبره متفق دي چې د پاکستان اقتصاد چیرې هم دومره خراب حالت کې نه دی پاتې شوی. نوې حکومت به یو بدحاله اقتصادي صورتحال په وراثت کې ترلاسه کړي.
د کلونو راهیسې د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې پاکستان د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ وو خو پرستو کې په طرح کرے کې د کمې له وجې خلکو او ادارو لږ ډیر اعتماد ترلاسه کړي او اقتصاد یو وار بیا راژوندې کیږي. خو اقتصادی ماهر اشفاق حسن خان وای هر کال 2 میلیون ځوانان د نوکرو په خاطر مارکیټ ته ورځي او د دوی د ضرورتونو د پوره کولو لپاره لازمه ده چې د ملک اقتصاد هر کال 1% ترقی وکړي. که د اقتصاد ترقی 4% وي نو معنا دا ده چې 40% خلک به بیروزګاره پاتې کیږي. د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف حکومت ملک د توانایي ستونزه درا کمولو ادارو کې د اصلاحاتو او د قامی اډانه د سمولو هڅه کړې وه. د چین حکومت په پاکستان کې د چین پاکستان اقتصادي لارې د منصوبې لاندې یو شمېر منصوبې شروع کړې دي او هغلی حسن خان وای د سی پیک غونډې غټې منصوبې په اوږدو کې د بهتره امید کېدل شي.
And the money has started flowing from China only recently. It's repayment.
د چین نه پیسې اوس راتلل شروع شوې دي. د دې واپسی به لږ وخت پس کیږي. مونږ ته د چین د خوې هیڅ پته نشته. د دې به مونږ ته هغه وخت پته لګي کله چې د پیسو واپس کولو وخت راشي.
پاکستان کې اقتصادي ماهران او سیاسي غړي دا اندېښنه څرګندوي چې د سی پیک منصوبې لاندې چین ته ډېر رعایتونه ورکړل شوي او پرله پسې د غوښتنو باوجود حکومت د سی پیک منصوبو په هکله د ډېر سوایلو نه ډډه کوي. ډاکټر اشفاق حسن خان وای پاکستان ته د ورپېښو اقتصادي ستونزو لپاره د سرکار سره دوه لارې دي. یوه لاره د نړیوال مالیاتي فنډ یا ایم ایف نه قرض اخیستل دي او بله لار د قرض نه اخیستلو ده. خو دا یوه ګرانه فیصله ده او په کار ده پاکستان همدا وخت د خپل حالت بدلولو فیصله وکړي.
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانوم زهرا شاه دي. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
د جولای په 15مه په پاکستان کې انتخابات کېدونکي دي. د دې انتخاباتو څخه د بخښ په پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو خپل سیاسي منشور چې د خلکو ته ورکړی دی یا یې ورکوي لګیا دي. په دې سیاسي منشور کې په پاکستان کې وخت په وخت سیاسي ګوندونه د وخت او حالاتو مطابق بدلون راولي. همدغه شان روډ میپ ټو پاکستان یا د پاکستان لپاره نوې تګلاره په نوم باندې خپل منشور د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان مطبوعاتو سره شریک کړی دی. عمران خان چې 15 کاله په خیبر پختونخوا کې حکومت پاتې شوی وو یو ځل بیا تمه کوي چې که حکومت او واقع راغې نو دا ځل به پاکستان کې قوي بدلون راولي. الیاس خان په دې موضوع رپورټ راغی.
نن په خپل یو رپورټ کې لیکلی دي چې د سیاسي ګوندونو په منشورونو کې هیواد ته راپېښو اقتصادي چیلنجونو ذکر د پام نه غورځول شوی دی. رپورټ وایي چې د روان مالی کال ختمېدو سره به د هیواد بیرونی خساره د 1.3 بلیون ډالر ریکارډ ساتي ته ورسي او مرکزي سرکاري بینک ذخایر د 10 ارب ډالر کمترین ساتي ته راغورځېدو باوجود یو سیاسي ګوند لخوا پاکستان ته وړاندې چیلنجونه د خپل انتخابي منشورونو برخه نه دي جوړ کړی شي. نن لیک پاکستان پیپلز پارټۍ د وړاندې خپل منشورونه اعلان کړی دي. د منشور اعلان کولو په وخت د ګون مشر عمران خان وینا وا
هم نه یو مانیفیسټو لیکي آیا یا هم سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے امپلیمنٹ ہو جائے گا. اس کے لیے میجر چینجز چاہیے پاکستان
میں. دا منشور به دومره په اسانتیا سره نشي عمل کیدی. د دې لپاره د بنیادی بدلونونو ضرورت دی. مونږ ته خپل طرز حکومت بدلول وی او د دې ستونزو نه راوستلو لپاره به مونږ د خپل ادارې مضبوطول وی او بل انساني ترقی به زمونږ هدف وی. پی ټی آی په منشور کې غټ غټ دعوی شوی دی لکه د 15 لک خلکو ته روزګار ورکول، راتلونکي 15 کالو کې 50 لک کورونه جوړولو منصوبه، په اف بی آر کې اصلاحات راوستل، د ویلف ټیکس معرفي کول د توانای بوران کابو راوستل د زری سانګي پرمختګ د پاره د اوبو یو خن نظام او پسندستي توګه نوې ډیمونه جوړول شامل دي. وړاند رسپانه په خپل راپورټ کې لیکي چې په ظاهره چې کوم یو ګوند هم په واک کې راځي هغه تبا د بیرونی قرضو د دباو مخوي او تبا په ممکنه توګه یو ځل بیا د پنګو مالیاتي ادارې ایم ان نه د مرستو ضرورت را پیښې دي شي. او په خپل منشورونو کې هر یو ګوند د سیاسي وجو د لاندې د دې ذکر نه ډډه کړې ده. صرف پیپلز پارټۍ د لړکې په خپل منشور کې څه اشاره ورکړې دي. اخبار وایي چې د حیرانتیا خبره دا ده چې د نون لیگ منشور د بیرونی اکاونټس چیلنج په حواله سره بالکل خاموشه دی او په منشور کې د دې ذکر نه دی شوی. بلخوا د پی ټی آی منشور کې یو خو د انتهایي مهم چیلنجونو ذکر خو شوی دی، خو برآمداتو کې سخت کمی، خطرناکې حد پورې کم زر مبادلې ذخایر او زیاتېدونکي غیر ملکي قرضو په اړه خاموشه پاتې کېدل او د دې سهل راوخلو بغیر داسې دعوی یا ریمارکس ورکول یو چیلنج دی. ډیوا ریډیو سره خبرو کوي په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ فدا حسین وایي چې اقتصادي ستونزو ته یو ګوند هم ترجیح په خپلو منشورونو کې نه ورکوي.
دې وخت کې چې د کومو سیاسي ګوندونو منشور راغلی دی نه پایې کې داسې خبرې نشته. عمران خان هم ډېر سرسري خبره کړې ده چې د ملک په زړه قرضو نه روباسم، څنګه به روباسي دا سټریټجي هغه نه دا کړې. او بل خبر دا ده چې د مسلم لیگ نن شورتو کوي نه هغه په دې کې داسې دغه نه کړې چې سټریټجي به صحیح د اکانومي چې موږ امپورټ څنګه کمو
پاکستانی امپورٹرز یا برآمد کنندگان تا برابری موقع ترلاسه شي.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن که یو طرف ته دا فیصله ورکړې ده چې په کومه حلقه کې د ښځو ووټونه د 10% نه کمی نو هلته کې په بیا انتخابات کوي، نو سیاسي پارټیانو باندې هم دا زور ورکړی دی چې هغوی چې کم امیدوارانو له ټکټونه ورکوي نو 15% ټکټونه په کار دی چې هغوی ښځو امیدوارانو له ورکي، خو اخکاری دې سي چې سیاسي پارټیانې په دې باندې عمل کولو کې پاتې راغلي دي. تفصیل به په واورو حمید الله نه.
د کمیشن ان د سټیټس اف وومن او عورت فاونډیشن مشران وايي الیکشن کمیشن د کار 2019 قانون هغه ماده چې د زنانه او د اوټونو سره تړلې دي لا پورا نه دي عملي کړي. ډېر سیاسي ګوندونو د قانون نه هم ماده بیخي نه عملي کړي چې زنانه او د 15% سیټونو ورکولو په اړه ده. کامی وطن پارٹی ټول اته یا سړي کاندیدان او درې زنانه غړي ودرولي دا درې اشاریه 2% جوړي. تحریک لبیک اسلام سل سړي امیدواران او یو زنانه کاندیدان د ودرولې. مسلم لیگ نن په ټول هیواد کې 9 یو کم سلوي سړي کاندیدان او درې زنانه کاندیدان ودرولي دا درې اشاریه 2% جوړيږي. د الیکشن کمیشن د کال 2019 د قانون د 15 ماده لاندې د سیاسي ګوندونو ته انتخابي نشان نشي ورکړي. خو الیکشن کمیشن داسې کړی دي. د اورل فاونډیشن کارکونکو سایمه منیر وایي
یو تحریک لبیک پارٹی دا هغه 100 سیټونه ورکړي دي، 100 ټکټونه ورکړي دي، خو هغه یو ټکټ هم چرته خزې ته نه دی ورکړي. نو خو هغه ته الیکشن کمیشن نشان راکړی دی، ولې چې په خپل هم دی ایک کلیکلی شوی دی چې کو 217 نمبر آرټیکل دی وګوره، کو څوک د دې د چکا د دې قانون دا چې د 2017 قانون دی کو یو جمعه تم د دې پابندی نه کوي، هغه چې دی کې ست سیزونه در شوی دی په هغه پابندی نه کوي، هغه ته به د صورت د انتخاب نشان به نه ملاویږي. نو بیا دی ټولو ته نشان ولې ملاو شو؟ دا زموږ ډېر زیات پوښتنه ده د الیکشن کمیشن نه. کو الیکشن کمیشن پخپله د دې قوانین پابندی نه کوي، نو سیاسي جماعتونه دي کو باقي خلک دي، دوی نه به موږ څه تمه لرو؟
یو زنانه د اوټ نه منع کول یا د زنانه اوټونو اچولو ته خندان جوړول د کال 2019 د قانون د 100 ماده لاندې داسې جرم دی چې 3 د بند سزا او 1,00,000 روپۍ جرمانه لري. څېړنکاران وایي دا شک عملي کول به هم الیکشن کمیشن ته یو چیلنج وي. د قانون لاندې یو سیاسي ګوند چې هر اسمبلی ته کاندیدان او 3% کوټه به پوره کوي، خو د زنانو د حیثیت د کمیشن مشران علم تورو وایي کومې زنانه چې اوټونو ته ولاړې دي هغه د اربن سنټرز یا شهري علاقو دي او په کلو کې ډېرې کمې زنانه اوټونو ته ودرېدلي یا سیاسي ګوندونو انتخاب کړي دي.
ډیر داسې خبره مونږه کړې ده په نیپوټیزم باندې چې کوم لکه خاندانی ورکړ کیږي او یا په فیوریټیزم باندې چې چا لکه چا څوک زیات لکه په خبر کې خزې زیاتې ایکټیو دي افټر بعد کې خزې زیاتې ایکټیو دي نو د هغه دا موقع چې په جغرافیکلی کنډیشنز باندې هغه ایکټیو دي نو هغه ښکاریږي دنیا ته خو چې کوم دیر کې او ټانګ کې او ڈی آئی خان کې او په داسې ځایونو کې خزې دي شانګلې کې خلک دي داسې هغه خزو خواډو وجود ښکاري نه نو دا لکه یو دا مونږ ته ابزرونس او چې لکه دا ټیکټونه چې ورکړی شوي دي نو کې صرف دا چې کوم دا شهري آبادی دي او دا کنسیډر شوي دي او
د الیکشن کمیشن شمیرې وايي په پښتونخوا کې وو ته لکه ووټونه د نارینو او شپږ شپېته لکه د زنانو دي سیلنکاران دا ډېر فرق بولي نیلم تورو وايي دا ویره د مخکې نماز سیاسي پارټۍ هغه چرته چې دوی سیټ ګټلې شي زنانه غړي الیکشن ته ونه درې او په بایلن کې سیټونو زنانه ودري او دا یوازې د زنانو د استازیتوب او نمایندګۍ د خبرې پوره کولو لپاره ای سی پی ته سترګې تورولې د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو ویډیو نیوز په خبره
تو پاکستان په کڑکې ځپلې صوبہ بلوچستان کې هم خزی په سیاسي میدان کې ولاړې دي او هغه په انتخاباتو کې برخه اخلي په دې کې وا سند دوران دا د خزو په بلوچستان کې د سیاست او په انتخاباتو کې ځغل حال او خبرې کړې ده ډیور ډیور سره هم سم سور په ریپورت تر کړې ده
نوري زړې سیاسي پارټۍ دي مذهبي پارټۍ هم ستا د کومپرستان پارټۍ هم ستا لدی نوی پارټۍ څخه تاولي خپل انتخابات کې خپل
بالکل رور مش چونکہ پاکستان شکر دی اور شاستہ ملک دی اور بلوچستان ہمیشہ یہ ڈیر پورا منصوبہ ہو دغا قوم پرست پارٹیاں دغا مذہب پرست پارٹیاں چی پخلگو کے دونا گیپ راوس دئی چی دا پشتون دئی دا بلوچ دئی دا پنجابی دئی دا ہندو دئی دا کرشن دئی اس مش معاشرے کے بگاڑ لالی دا یو پوائنٹ ہو چی آغاز ما ڈیر خوش سو اور ماخبل اولے چی دا د هر قوم په حوالہ خبرې کوي د په پاکستانی په حوالہ خبرې کوي نه کې د مذہب په حوالہ خبرې کوي نه کې دغه قوم پرستی په حوالہ خبرې کوي خو د یي مشګر د یو پلیټ فارم باندې راولي دغه وجه سره دغه اٹ واز ون اف دی ریزنز چې ما خپل افیلیشن چې دی په دا پارټي سره لګا کوي دا ته یې
تاسو نو کمپاین سي دی انتخابات کمپاین سي هغه کوم ځای رسیدل
بالکل دا ټیم مش خپل د جلسې تیاری کوو چونکہ الیکشن کے ڈیر کم ٹائم پاس دی اور بلوچستان عوامی پارٹی دا خالی او درے میشت نو زائدہ یو آرگنائزیشن دی اور دا ٹائم خپل ایفرٹس ہم کئی دو جوک در جوک شمولیت ہم پدے کے کی جی اور مجھ خپل طاقت باید کے پدا جلسہ پترو بلوچستان تا پورا پاکستان تشکارا کوچی دا یو نوے پارٹی راغل دی اور دو نظر چی دی خپل ځان لا دونه ش پلیټ فارم جوړ کړ
د شوز د بار شوز چې دي په تاسو سره نو عام شو دې سیمې د علاقې هغه له تاسو سره ستاسو سره اړیکې دی هغه څه
بالکل دا تر دې بلوچستان عوامي پارٹی چې کې خالی درې میش سوې دي جوړ سوې دي اور مش سره مارکیټ کې د دې جندې نو خدا ګرد زنانی خپل په کورو کې ذمہ داری واخستې مش خپل د پارٹی د پر جندې بخپل جوړو اور دا ٹائم ہر کور کے تقریباً چکم کم زئے کہ دا پارٹی یونٹس تا الت زنانی خپل دا جنڈے تیاری اور کیمپینوں نہ شروع دئی ڈور ٹو ڈے کیمپین شروع دئی مش چکم زنانی پولنگ ایجنٹس پئی دا دئی ٹریننگ دا پارا مش پلان کو دئی تب ٹریننگ ورک کو چی دئی سنگ خپل ذمہ داری پولنگ ایجنٹ پتور چی دئی اگا پولنگ اسٹیشنس کے ورکئی مش دا زنانو ڈفرنٹ یونٹان خلاصو اور مش تیاری اس لاکو چی لوکل گورنمنٹ ہم کم ٹائم راضی مشترا باید ہے کہ یو ہیومن ریسورس ہی ورکر زنانی مشترا موجود ہی چی آگئی تا مش پہ پلیٹ فارم ورکو چی اگر راسی بے گراؤنڈ گاندے کارو کی
در 2013 انتخابات اور اس در 2013 انتخابات چی در شوز دو پارا چون دو پارا چون دو توپی
گاند دو شیان دیر دے کے شک آرامد راو ہوتے یو خدا الیکشن کمیشن یو ایک 2017 چی پاس کی آغا کے یو خو 15% ہر دغا باندھے ہر پولیٹیکل پارٹی باؤنڈ سوچی آغا بہ ٹکٹ ورکی زنانو تا پا جنرل سیٹ باندھے دویم دا ترا دے چی پا کم حلقہ کے 10% خواتین چی ووٹ نہ واچ ہوئی خو آغا کلدم کیجی نتائج اور تب ری الیکشن کیجی دا دا مقصد دے زنانو چی کم سیاسی دغا دی پارٹیسپیشن دے آغا ڈیر حد پورے دا زکے انکریس دارتو ایک
چیری تاثر حاصل کے انتخابات وہ گٹی
زاول اول دا غوړم چې د دې اقتصادي حالت چې دی هغه سم سي موږ دې ته کوښنی کوښنی منسوبې ورکو دې ته ټریننګ ورکو کوښنی یونټان ورته خلاص کو کوښنی فیکټریان ورته خلاص کو چې به دې کورو کې ناست یو روزګار ځان نه پیدا کړي
ډیر مننه وایي سبا موږ کس په خلکو
ډیر شکر
د د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده او ګران اوریدونکو او کتونکو هم د پاکستان انتخاباتو موضوع به مخ په وړاندې بوزو او یو بل رپورت تاسو ته وړاندې کوو چې خیبر ضلع کې چې پخوانی قبایلی علاقه وه هلته کې مشران راغونډ شوي دي هغوی نن یوه غونډه کړې وه او کم امیدواران چې د اورکزی ایجنسی نه پخوانی ایجنسی نه هغوی ولاړ د انتخاباتو دپاره په هغوی باندې غږ کړی دی چې هغوی دی یو امیدوار په شریکه باندې وټاکی نو په دې موضوع باندې تفصیلی رپورت د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری ناورو
د اورکزی قبایلی ضلع په سنټر سب ډیویژن مشتی میله کې شوې د ځایي اتلس قانونو قومي مشرانو وی جرګې وړاندیز کړی چې په 15 جولای کې دونکو عمومي ټاکنو کې د اورکزی ضلع په استازیتوب برخه اخیستونکي یو دیش امیدواران دي یا خو په خپله خوښه د دوی نه یو کس پارلمان ته غوره کړي او یا د قومي جرګې له واک اختیار ورکړي چې هغوی د هر کام یو یو امیدوار غوره کولو نه پس په لاټرۍ یو کس بلا مقابله وټاکي په دغه جرګه کې د قومي مشرانو ترڅنګ قریبا واړه د ټاکنو امیدوارانو او د سلګونو په شمېره کې عامو خلکو هم ګډون درلود د جرګې د وړاندیز په حق له د مشتی قوم یو مشر ملک بادشاه وایس اف امریکا ډیوه ته وویل د سیمې یو خبریال شهید اورکزی څوک چې په خپل هم په دغه ټاکنو کې د یو آزاد امیدوار په حیث برخه اخلي او په دغه جرګه کې هم موجود وو وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې که د یو تشمیر د جرګې برخه اخیستونکي خواهشمنه وو چې یو مشترکی امیدوار د مخې ته راشي خو ول د سیاسي ګوندونو امیدواران د دغه تجویز سره موافق نه وو د جرګی مشرانو که څه هم په 15 جولای یو ځل بیا د راغونډېدو تابع کړي چې خپل راتلونکي تګلیاره وټاکي خو د سیاسي ګوندونو امیدوارانو ترڅنګ ځینې آزاد امیدواران هم خواهشمنه دي چې هغوی د په دغه ټاکنو کې برخه واخلي ځکه چې د متحده قبایل پارټي مشر ملک حبیب نور اورکزی په وینا دا د هغوی یو جمهوري حق دی
اصل کې دا اوس نوی خبره نه ده همیشا هر کال د کلام د الیکشن رسمي او خلک دا خبره کوي چې متفقه تور باندې چونکی دا یو جمهوریت ملک ده او جمهوریت ملک د هر سړي حق ده دا غا د دخلا هوږي او خپل جوړې ونی سي عوام ته او عوام بیا ګوري چې کوم سړی حقدار دی هغه ته ووټ شي
د اورکزی ایزلی یو د کامی اسمبلی څوکۍ د پاره په یو دیش امیدوارانو کې د سیاسي ګوندونو پاکستان تحریک انصاف عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند متحده قبایل پارټي جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې قومي وطن پارټي عوامي انقلابي لیگ او اهل سنت والجماعت امیدواران هم برخه اخلي په اورکزی ضلع کې د رجستر شو ووټرانو شمیره 1,28,000 ده په کومه کې چې نږدې 3,000 خزینه ووټرانې شامل دي د 15 جولای عمومي ټاکنو د پاره دغلته 100 پولینګ سټېشن جوړ ولې شي په کومه کې چې 200 حساسه ګرځول شوی ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا
د د انتخاباتو څخه د مخه په پاکستان کې نه یوازې دا چې خلک خپل منشورونه وړاندې کوي، جلسې کوي، جلوسونه وباسي، بلکې ځینې ګوندونه داسې دي چې هغه چې کوم تیر وخت حکومتونه کړي د هغې په اقله پلډنیم روانې دي. لکه د میا محمد نواز شریف چې په پاکستان کې وزیر اعظم پاتې شوی دی، واک کې پاتې شوی دی، د هغه خلاف اوس د دې انتخاباتو څخه لږ موده مخکې احتساب عدالت یو فیصله کې وویل چې لس کاله په قید کې ترې وي، ځکه چې د په غلا پیسې جمع کړي دي. همدغه رنګه د پاکستان یو بل واکمن پخوانی آصف علي زرداری چې په هغه باندې هم تور دی چې هغه په غلا یا په غلط طریقو باندې پیسې جمع کړي، او دغه نوم په اگزیټ کنټرول لسټ یا په هغه فهرست کې ور شامل کړای شوی دی. کم چې د هغه خلکو نومونه څوک چې د هیواد نه بهر نشي تللی په ایرپورټ یا هوایي ډګر باندې نیول کیږي. پاکستان کې سهار سره روان دي سیاسي میدان کې، او دې ته نور تفصیلات څنګه ویلي دي اخبارونو. زموږ خبریال د اسلام آباد څخه اورنګزیب خان په رپورټ راکوي.
د پاکستان سترې محکمې پخوانی صدر او پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری نوم بهر تلو باندې بندیز نوملړ یا ای سی ایل کې اچولو حکم کړی دی. د پاکستان سترې محکمې په غیر قانوني توګه د رقم ترسیل یوې مقدمې کې پخوانی صدر آصف علي زرداری د دوی خور فریال تالپور په شمول اوه تنانو نامې ای سی ایل کې شاملولو حکم کړی دی. آصف علي زرداری او د دوی خور 15 جولای کې دونکو انتخاباتو کې د قومي اسمبلی کاندیدان هم دي. سترې محکمې نږدې ورځو د آصف علي زرداری نږدې ملګری حسین لوی پر ضد درج شوې د غیر قانوني رقم ترسیل په حق له یوې مقدمې کې شوې تفتیش نه پس د آصف علي زرداری نوم ای سی ایل کې شاملولو حکم کړی دی. د حسین لوی پر ضد د مقدمې تحقیقات او مشري تحقیقاتي ادارې ایف آی اے مشر بشیر میمن کوي. پاچا چې وړاندې پاکستان پیپلز ګوند اعتراض کړی وو چې ایف آی اے مشر بشیر میمن خپل رور کراچۍ نه په انتخاباتو کې ولاړ دی، ځکه د بشیر میمن د خپل څوکې نه لرې کړی شي. خو سترې محکمې مشر قاضي مرکزي حکومت ته واضح حکم کړی دی چې بشیر میمن د بل ځای ته بغیر د عدالت اجازه تعینات نه کړی شي. د نه وړاندې هم عدالت لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 100 کالو قید سزا شوې ده. د فیصلو پس د پاکستان سوشل میډیا باندې دا خبرې روانې دي، پاکستان کې سیاستمدارانو لپاره یو قانون او پوځي جرنیلانو لپاره بل قانون دی، ځکه چې پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف د چا پر ضد د قتل او غداري مقدمې دي. دوی ته وړاندې سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار دا باور ورکړی وو چې عدالت ته راشي او انتخاباتو کې د هم برخه واخلي، او عدالت به دا ضمانت ورکوي چې دی به نه نیول کیږي. یو بل سیاسي پرمختګ کې د مذهبي ګوندونو ائتلاف کې شامل جمعیت اهل حدیث مشر پروفیسر ساجد میر ویلي دي مذهبي ګوندونو ائتلاف په پنجاب کې د ګټلو توان نه لري، ځکه د دوی ګوند تنان خپل ووټ مسلم لیگ کاندیدانو ته ورکړي.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس میسج میں بھی کہا ہے کہ جہاں کوئی واقعتاً مضبوط اور جیتنے کے قابل اور جیتنے کے قریب ایم ایم اے کا بندہ ہے، اور ساتھ ہی میں نے واضح کیا کہ پنجاب میں میری اسیسمنٹ کے مطابق ایسی صورتحال نہیں ہے، یہ بھی میں نے واضح کیا ہے، اور باقی صوبوں میں اگر کوئی ایسی صورت ہے نون کا بندہ نہیں ہے اور کوئی جیتنے کے قابل ایم ایم اے کا بندہ اس کی سپورٹ کریں، لیکن بالعموم ہم نون ہی کی سپورٹ کریں.
پروفیسر ساجد میر وی متحدہ مجلس عمل کے اس ہم دوی شامل دی، خو مونگ گنو چی چرتا دا ایم ایم اے کاندید با کمزور حیثیت کی وی حل تا با ووٹ مسلم لیگ تا ورکو. دا متحدہ مجلس عمل مرکزی ویان شاہ ویس نورانی یو شخصی میڈیا سره خبرو په وخت ویلی دی ایم ایم اے کے سکسم اختلاف نشتا. پروفیسر ساجد میر خبر مطلب زی انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ دے.
کوشش یہ کریں گے کہ متحدہ مجلس عمل کے امیدوار اگر مد مقابل کمزور امیدوار ہے تو اس کو اس کے حق میں وڈرا کریں یا ووٹ کریں، مگر جو ان کی مین پالیسی میٹر ہے اس کے اوپر آپ فوکس کریں، اس کے اوپر یہ تاثر نہ دیا جائے کہ وہ متحدہ مجلس عمل کا حصہ نہیں ہے.
دوی وائی جمعیت اہل حدیث اس ہم دا متحدہ مجلس عمل برخہ دا، او دا دے مشر بیان مطلب مسلم لیگ سر زی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ فو. متحدہ مجلس عمل دا مذہبی گندونو ائتلاف دے چے پاکی جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، اسلامی تحریک او جمعیت علماء اسلام پاکستان شامل دی. دے نوڑان دے ہم خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې د ټیکټونو په تقسیم په معاملہ متحدہ مجلس عمل کې شامل مذہبی گندونو ترمنځ اختلاف خبرونه مخې ته راغلي وو.
We'll be right back. داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ڈیوا.
د امریکې د مشهوري مجلې ورلد پالیټکس ریویو په تازه غنه کې د پاکستان پر روانو انتخابونو کې د ظلمی کول د کردار په اهمیت یو لوی تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان په صدر مقام اسلام آباد کې د 13 سمودی راسي په کېدونکو سیاسي مظاهرو کې د پاکستان ظلمی کول د هر چا نه زیاته برخه اخلي. مضمون لیکي چې د پاکستان د کل آبادۍ 50% برخه ظلمی کول دی چې عمرونه د دیر شو کالونه کم دی. پاکستان کې د شلونه تر سلیرشتو کالو پورې د عمر د ځوان کل شمیر 15.5 کروڑ هر کله چې 6.9 کروڑ د 15 کالو د عمر نه کم دی. دا ځوان کل به تمه کیږي چې راتلونکي وخت کې د پاکستان په معاملو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. مضمون لیکي که دا لوی شمیر ظلمی په ملک کې په سودمندو سرگرمو کې انخلولی شول نو پاکستانی قوم د ترقی اعلی درجی ته رسیدی شي، خو که موجوده اقتصادی بدحالی په ځای پاتې شوا نو عمده ظلمی کل د پاکستان د اولسي او د سیاسي محکمتیا د پاره ډیر نقصانی او خطرناک هم ثابتېدی شي. پاکستان کې د 1300 کالو راسې د مذهبي رحجاناتو د خورېدو له سببه نن سبا ترقی پسندو او آزاد خیالو ډلو سره سره د مذهبي سوچ لرونکو ظلمو تنظیمونه هم رامخته شوي دي. دا قسمه یو مذهبي تنظیم تحریک لبیک په 13 نومبر کې د توهین رسالت په قانون کې د ممکنه ترمیم خلاف خپله مظاهره کې خپل ظلمی غړي دنیا ته ښکاره کړل. کله چې دوی د هفتو په خپله مظاهره د پاکستان اولسي حکومت شل ګډ وساتلو. بلخوا د تحریک انصاف د مشر د عمران خان په جلسو کې هم د ظلمی کل کردار د چانه پټ نه دی. دغه شان د پاکستان قطبی غربي سیمینه د یو 30 کلن منظور پښتین په مشرۍ کې د پښتنو د راپورته غورځنګ ټول سرپنچ هم ظلمی دی. ورلد پالیټکس ریویو میگزین خپل مضمون کې لیکي چې ظلمی کل اگر که د پاکستان سیاست لا د یو نوي شکل په ورکولو کې د خپل کردار لوبولو د پاره پوره کوشش کوي، خو د دوی په تعلیمي ادارو کې د دوی په صحتمند سیاسي سرگرمو قسمه قسم بندیزونه لګیدلی دي. د پخوانی فوزی عامر حکمران جنرل ضیاء الحق په دور کې د طالب علمانو په یونینونو بندیزونه لګولې شوي وو، خو د دې بندیزونو په نتیجه کې د پاکستان ظلمی سخت دریځه نظریو ته ماتېدل شروع شول چې نن سبا مونږ خیبر پختونخوا کې د خان عبدالوري خان د نامې د پوهنتون د یو طالب علم د مشال خان د قتل په شکل کې وینو. ورلد پالیټکس ریویو میگزین د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې د خونړۍ توندلاریتوب د مخنیوي د پاره اگر که په 1300 کلونو کې زړه پورې پرمختګ شوی دی، خو تر څو چې د ظلمی کل طالب علمانو لا د دوی د تعلیمي ادارو په کیمپسونو کې د صحتمند سیاسي زرګرمو بندوبسونه نوي شوي، تر هغې پورې به د پاکستان ځوان کل د سخت دریزه نظریو او د دوی د پرچار کوونکو نه بچ ساتل ګرانه شي. د اسلام آباد واکداران که دا خبره منی او که نه، خدا یو حقیقت دی چې مستقبل کې به د پاکستان د پاره د لارې په ټاکنه کې اوم ظلمی کل ډیر اهم کردار ادا کوي.
اوس به خبرو وکړو په پاکستان او افغانستان کې د پولیو د وایرس. نن د انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ او د ډبلیو ایچ او چارواکو د پاکستان افغانستان په پوله باندې د تورخم سفر کړی وو او هلته کې د پولیو د وایرس د مخنیوي دپاره چې د ویکسینیشن په لړ کې کم کارونه روان دي نو د دې جاچ یې اخیستلی وو. په د پاکستان پخوانی قبایلي علاقو کې ویل کېږي چې 2 کلونو نه د پولیو یو هم کیس مخې ته نه دی راغلی، خو دغه علاقې اوس هم د پولیو د وایرس د خورېدو خطر سره مخ دي. تفصیلي رپورټ پې د شاهین شاه افریدی نورو.
د نړیوال صحت ادارې او آی ایم بی یعنی انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ غړي فریډریک ویری او فرانک مونی د پولیو وایرس خاتمې په اړه د پاکستان قبایلي اضلاع کوششونو ستاینه کړې او ویلي دي چې د پولیو خطرناک وایرس ختمولو لپاره هلې ځلې جاري ساتل پکار دي. د نړیوال صحت ادارې اعلی چارواکو د خیبر ضلع بیلابیلو صحت مرکزونو ترڅنګ د پاک افغان سرحدي پولې تورخم دوره هم وکړه چېرته چې اعلی چارواکو د پولیو ټیمان او ماشومان واکسین کولو هلې ځلې وکړي. په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د پولیو د مخنیوي څانګو مشران هم موجود وو کوم چې اعلی چارواکو سره د سرحدي پولې په تګ راتګ کې د ماشومانو واکسین کولو په اړه معلومات شریک کړل. فریډریک ویری د کراس بارډر واکسینیشن هلې ځلو ستاینه وکړه او وی ویل چې د پولیو وایرس یو ځای نه بل ځای ته وړلو په حق لدی خپل کوششونه هم دغسې جاري وساتل شي.
I also witnessed a meeting between people from either side of the border.
ما په خپل د دوړ هوادونو ترمنځ د پولیو په اړه غونډه وکړه. دوړ هوادونو د پاره ضروری ده چې په یو واره د دې خطرناک وایرس مقابله وکړي او د یو بل سره مرسته وکړي. ما وکړل چې والدین او ماشومان په خپل پولیو ساسکو ته ودرېږي او بیا سکیورټیز واکونه د پولیو چارواکو حفاظت کوي کوم چې د ستاینې وړ خبره ده.
Generally very strongly present and supporting the process.
قبایلی زیلو خیبر او رگزی او جنوبی وزیرستان کې په سرحدی پوله اته پولیو ټیمان او په تګ راتګ عامو لارو کې دوه نوي پولیو ټیمان کېنول شوې دي کوم چې دغه ماشومان واکسین کوي. د قبایلی اضلاع لپاره د پولیو د مخنیوي څانګې مرکز وینا تر مخه تیره میاشت کې 1,40,000 نسیوا ماشومان په سرحدی پوله واکسین کړي شوې دي. د قبایلی زیلو د پاره د پولیو د مخنیوي مرکز ویان ډاکټر ندیم جان وینا ده چې قبایلی سیمو ترڅنګ افغانستان نه اکثر کورنۍ کډوال کیږي او زمونږ پولیو چارواکي هلته هم ځانونه رسوي.
مونږه داسې داسې پی ټی پیز اسټیبلش کړی دي خاص کر په سعود وزیرستان ایجنسی کې چې هغه په هغه پاپولیشن ډینسټی کې دي چې کوم ځای کې د پاپولیشن کنورج کیږي چې یعنی کله هر ځای نه راځي خو دلته به راځي لکه مونږ په خند کې کړی دی مونږ په زرمیلنه کې کړی دی دغه شان مونږ په خیبر کې بس صوبی کنډو باندې کړی دی او هغه تر شپې نه وخته پورې هغې سو پورې چې دا مومنټ وي هغې هلته وي واکسینیشن کی.
د قبایلی ضلع خیبر ډیپټي کمشنر اسلام زی بینا ده چې تیر وختونو کې به پاک افغان غیر رسمي تګ راتګ لارو له وجې دغه شمېره زیاته وه. همدغه وجه ده چې په تیرو دریو کالو کې د پولیو کیسونه هم ډیر وو خو ولې اوس په پوله د اذغان تار لګېدو وروسته په پولیو وایرس هم کابو موندلې شوې ده.
دلته کې زموږ پرمننت ترانزیت پوینټس دي د اینټي پولیو چې کوم زموږ ټیمز دي او هغه چې څوک ماشوم په هغه طرف ته ځي یا دې طرف ته راځي نو دغه امیونایزیشن دغه ویکسینیشن کیږي نو دغه د وجه نه چونکی هغه ان کنټرول موومنټ چې دغه کنټرول شوی دی نو اوس د دغه وایرس سپریډ اوټ دغه سره اوټومیټیکلی کنټرول شوی دی.
د پولیو وایرس یو سرحد هم نه لري. دا وایرس یو انسان د یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره وړلی شي. د دې وایرس مخنیوی یوازې د پولیو کترو اچولو د لارې ممکن دی. د قبایلی اضلاع پولیو د مخنیوي څانګې مشر محمود اسلم وزیر وای د پولیو وایرس پر ضد به هلې ځلې تر هغه وخت پورې جاری وي تر څو چې د قبایلي ضلعو خواوشا سیمو نه د پولیو وایرس خاتمه نه وي شوې.
چې سوپر افغانستان کې مکمل پولیو ختم نه وي نو موږ په آرام نشو کېناستی. کما زموږ دې سایډ ته پېښور بنو لکی مروت او دیر سوات په دې لکو کې پولیو ختمم کو نو موږ په آرام چرې نشو کېناستی. ولې چې دا وایرس دا ګډ ټریول کیږي نو دا یو ماشوم په ترو بیا پورا زموږ قبایلی سیمو ته بیا را
سرګند دی چې افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه دي چرته چې پولیو وایرس مثبت نمونه او کیسونه مخې ته راځي. په کال 2013 کې پاکستان نه درې پیښې ولې افغانستان نه تر دې دمه نه پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. د نوړاندې نایجیریا په بیا بیا د پولیو ساسکو کمپاینونو له امله د پولیو وایرس مکمله خاتمه کړې. شاهین افریدی ټی وی رادیو او ټی وی خبر ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د دې خبری خبرونه وختوم د دې پای ته رسی. د نن ورځې تکنیکی همکارانو کو انجینیر وو د ټلویزیون ساينټوس او د ریډیو وو راب او د دې خبری خبرونه پروډوسر وو عمران جدون. سولوزو کې تاسو ول
ما عمران جو ما کې چې
ما ګرو تاسو ول چې نه سهار
نه سهار بس را روان
راتلون کې پروګرام پروډوسر دا خاجي نو د دې پروګرام وخت دې کې پاتې رسی سولوزو کو څنګه همکار هغه صدر ټکر سره پروګرام شروع کیږي
او د نیم شپو سندرو نه زموږ اوریدون کې خوند اخلي کتلې خو به نشي خو موسیقي په غوګونو باندې کا اوریدل شي زیاته سر کوي
او کله نه کله مشرامو چې د زړه په غوونو اوریدل
پکار دي بالکل هم دغه شانتي ده نو ګران اوریدونکو کتونکو تاسو نه اجازه غواړو خبری خبرونه وخت سره ترسیږي د ډیوا ویب سټ فیسبوک او یوټیوب باندې د خبرونه تاسو بیا هم لیدلی شئ نور خبرونه او رپورټونه هم کتلی شئ اجازه ترکه الله پامان
خپل خیال ساتئ.